رقبتها باشي شوي. په خوست، هلمند، کندهار او یو شمیر نور ولایتونو کې پرون په بیلابیلو قومي غونډو کې دیني عالمانو او قومي مشرانو په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو غړو غوښتل چې په یو وربند موافقه وکړي او د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه برابره کړي. اخوا په کابل کې د ایران سفیر وایي د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې له بهیر څخه ملاتړ کوي، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ اجازه ورکړه چې شمالي کوریا ته $2 میلیونه چې د شمالي کوریا چارواکو د یو زنداني امریکایي محصل د درملنې لپاره غوښتي ورکړل شي. پرون په خوست کې یو شمیر قومي مشرانو په افغانستان کې د سولې په اړه د مشورتي لوی جرګې په اړه خبرې کړې. په دې اړه قاضي احمد ببرګزي چې له خوست به د سولې په مشورتي جرګه کې ګډون کوي، خلکو ته وویل موږ سوله د افغانانو پر غر غواړو او هغې سولې ته رایه ورکوو چې زموږ عزت پکې خوندي وي. اخوا په سرپل کې هم په ورته یوه غونډه کې چې پرون جوړه شوې وه، راټول شو خلکو د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ اعلان کړ او په دواړو غواړو یې غږ وکړ چې په خپلو کې د جګړې پای ته ورسوي او وربند اعلان کړي. په پرونی غونډه کې د سرپل د علماو د شورا مشر مولوي نقیب الله په ځانګړې توګه وسلوال طالبان مخاطب کړل چې د وربند او حکومت سره د روغې جوړې خبرې پیل کړي. په سرپل کې د غونډې نور ګډونوالو هم مذاکرې د افغانستان د روان بحران د حل یوازینۍ لار وبلله. له اروزګان او کندهار څخه هم په ورته توګه په ریپورټونو کې ویل شوي چې دغلته په بیلابیلو غونډو کې خلکو د سولې لپاره او همدارنګه د اوربند لپاره غوښتنه وکړه. په هلمند کې هم په یوه غونډه کې دینی عالمان راټول شوي وو او د جګړې پر ښکېلو غاړو یې غږ وکړ چې د روژې د مبارکې میاشتې په رارسیدو د په ځانګړې توګه په روژه کې اوربند اعلان کړي. په عین حال کې ایران وایي د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې له بهیر څخه ملاتړ کوي. دا خبره په کابل کې د ایران سفیر محمد رضا بهرامي د افغانستان د ملي امنیت له سلاحکار حمدالله محب سره په لیدنه کې کړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا په یوې خبر پاڼه کې ویل شوي حمدالله محب پرون په کابل کې د ایران له سفیر سره وکتل او دواړو خواوو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر او د دوه اړخیزو همکاریو پر تقویت بحث وکړ. په خبر پاڼه کې د ایران د سفیر ښاغلي بهرامي له خولې راغلي چې هیواد د افغانانو په مشرۍ کنټرول او مالکیت د سولې له بهیر ملاتړ کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي دواړو خواوو د افغانستان د ثبات لپاره د سیمه ییز اجماع په څرنګوالي هم بحث وکړ. تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پر امریکا تور پورې کړی و چې د افغانستان د سولې لپاره هڅو کې د سیمې هیوادونه څنډې ته کړي او په یوازې سن او په یوازې ځانې دا بهیر روان کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو بلې خبر پاڼه کې ویلي چې د ملي امنیت سلاحکار پرون په کابل کې د هند له سفیر وینی کومار سره هم د سولې په شمول په بیلابیلو مسلو خبرې کړې دي. په سرپل ولایت کې د تالندې او برېښنا له کبله یو ځوان انجلۍ وژل شوی او شپږ تنه نور ټپیان شوي. د سرپل د والي ویان ذبیح مانی پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل پیښه د سرپل په مرکز کې شوې چیرې چې له دوو ورځو راهیسې اورښتونو زور اخیستی. تر دې مخکې د جوزجان ولایت د درزاب ولسوالۍ سیمه ییزو چارواکو هم پر یو کور د تندر د غورځېدو په پیښه کې د یوې ځوان انجلۍ د مړینې خبر ورکړی و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ اجازه ورکړه چې شمالي کوریا ته $2 میلیونه چې د شمالي کوریا چارواکو د یو زنداني امریکایي محصل د درملنې لپاره غوښتي و ورکړل شي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د اپریل په 25مه خبر ورکړ چې شمالي کوریا په 2010 میلادي کال کې مخکې تر دې چې 22 کلن امریکایي اوتو وارمبیر امریکا ته وسپاري د هغه د روغتیا د لګښت بل امریکا ته استولی و. هغه امریکا ته په کوما کې واستول شو او شپږ ورځې وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. اوټو ورامبیر په 2014 کال کې د سیاحت لپاره شمالي کوریا ته تللی و. هغه په شمالي کوریا کې له خپل هوټله د یو تبلیغاتي پوسټر د غلا په تور ونیول شو او په 15 کاله شاقه کار محکوم شو. هغه 18 میاشتې په شمالي کوریا کې په زندان کې تیرې کړې. د برتانیې حکومت د ایران د بهرنیو چارو وزارت له لوري د دوو بندیانو د تبادلې وړاندیز رد کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ته چهارشنبه په ورځ برتانیې ته وړاندیز وکړ چې دوه بندیان خزی ناسنین زغاری او نگار قدس کنی تبادله کړي. ناسنین زغاری ایرانی الاصله برتانوی ده چې په ایران کې د رژیم پر ضد د فعالیت په تور نیول شوی او زندانی ده. نگار قدس بیا په خټه ایرانی ده او په استرالیا کې اوسېده. د امریکا حکومت پر نگار قدس کنی تور پورې کړی چې ځانې یوې مالیزیایي شرکت ماموره معرفي کړی و او په امریکا کې د پټي ټکنالوژي د منډلو هڅه کوله. هغه په 2018 میلادي کال کې ونیول شو. امریکا غوښتنه کړې چې قدس کنی ور وسپارل شي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ایران دا وړاندیز د شرم وړ ډیپلوماټیک حرکت دی. امریکا متحده ایالاتو د روسیې د شمالي کافکاز د چیچن جمهوریت پر صدر اعظم مسلم خوچف امریکا ته د سفر بندیز ولګوه. پر مسلم خوچف د بندیز لیک پرون د اپریل په 15 د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر وی پاڼه خپور شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل چې دا کار د هغه قانون پر اساس شوی چې پر هغه وګړو چې کره شواهدو له مخې د اداري فساد په لویو پیښو او پر بشري حقونو په جدي سرغړونو کې لاس لري د بندیز اجازه ورکوي. د چیچن جمهوریت مشر رمضان قدیروف چې خپل هم د مګنیتسکی د قانون لمخې په 2012 میلادي کال کې تر بندیزونو لاندې راغی. د روسیې خبری اژان سینټر فاکس ویلي چې د امریکا د پریکړه د خندا وړ او پر صدر اعظم به هیڅ اغیز ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې کره شواهد ثابتوي چې مسلم خچیف په شکنجه کې لاس درلود. د هغه پر ښځه بندیز لګیدلی. دوستانو زموږ اغلا ازادي راډیو ناوړی وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د ایران او هند سیاسي استازو په داسې وخت کې په افغانستان کې د سولې لپاره دروانو هڅو ملاتړ کړی چې د بین الافغاني خبرو د فایل سره کې لیدل کیږي او د افغانستان حکومت وایي چې د سولې مشورتي لوی جرګې ته لومړیتوب ورکوي. په دې اړه په ریپورت سربیره د افغانستان له څو ولایتونو روزګان، هلمند او خوست څخه د هغو ولسی غونډو حال درکو چې پکې د سولې په تړاو ولسی مشرانو همدارنګه دینی عالمانو خبرې کړې دي او زیاتره یې د جګړې له ښکېلو خواوو د اوربند غوښتنه کړې ده. د لویدیځو ورځپاڼو سرټکی هم در سره شریکو که وختو د افغانستان په اړه نور مطالب هم دراورو. پیکینګ د یو لاریو کمربند په نوم د نړیوالې غونډې کوربه دی. د دې غونډې حال د سیمې او نړۍ په مسایلو کې درکو. په 19 پروګرامونو کې د کور کلی 19 پروګرام او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې شریک پروګرام اوریدلی شي. د ایران او هند سیاسي استازو په داسې وخت کې په افغانستان کې د سولې لپاره دروانو هڅو ملاتړ کړی چې د بین الافغاني خبرو د پایل سره کې لیدل کیږي او د افغانستان حکومت وایي د سولې مشورتي لوی جرګې ته لومړیتوب ورکوي. په کابل کې د دواړو هیوادونو سفیرانو ویلي چې په افغانستان کې باید د افغانانو پر رهبرۍ او مشرۍ خبرې وشي. په همدې حال کې د روسیې حکومت د افغانستان پر حکومت نیوکه کړې او تورې لګولې چې خبرو ته یې خنډ پېښ کړی. نور جزئیات د فرشتې جلال سي په رپورټ کې.
د ایران حکومت په افغانستان کې د سولې لپاره دروانو هڅو ملاتړ کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا د خبر په یوه اعلامیه کې چې پرون رسنوی ته استول سوی خبر کړی دی. د ملي امنیت شورا وایي چې د کابل لپاره د ایران سفیر محمد رضا بهرامی پرون د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره ژغیدلی دی. په اعلامیه کې راغلی چې د ایران سفیر د سولې د داسې پروسې ملاتړ کړی چې د افغانانو په مالکیت د افغانانو تر کنټرول لاندې او د افغانانو په رهبرۍ وي. محب او بهرامی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سیمه ییز اجماع په اړه هم خبرې کړي دي. د ملي امنیت شورا په وینا حمدالله محب پرون د کابل لپاره د هند له سفیر سره هم د افغانستان د سولې پر پروسه ژغیدلی دی. د هغوی د خبرو نور جزئیات نه دي خبر سوي. د هند او ایران لوري د افغانستان د سولې له پروسې د ملاتړ خبر په داسې وخت کې خپور سوی چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یو بیا د افغانستان پر حکومت نیوکه کړې او ویلي دي چې په قطر کې د بین الافغاني خبرو پیل ته یې خنډ پېښ کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زخارو پرون په مسکو کې د تاس خبري اژانس ویلي چې د دوی پاور د افغانستان د حکومت موقف مؤثر نه دی او په دوحه کې د پلان شوی غونډې لپاره یې خنډ پېښ کړ. دا په داسې حال کې د چې په مسکو کې پرون د امریکا، روسیې او چین چارواکو د افغانستان د وضعیت په اړه د خبرو لپاره غونډه وکړه او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې داسې ناستې په افغانستان کې د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع د رامنځته کولو لپاره ګټه لري. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی پرون د ماریا زخاروا د خبرو په اړه د غبرګون له څرګندولو ډډه وکړه. مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې ارګ به وروسته په دې اړه نظر څرګند کړي. ټاکل شوی چې د اپریل د میاشتې په نیمایي کې له کابل یو پلاوی دوهې ته ولاړ شي او هلته د طالبانو له سیاسي استازو سره وګوري. د افغانستان حکومت وویل چې د پلاوی لاستولو یې ډډه کړې او د قطر حکومت یې تورن کړ چې داسې موقف یې خپل کړی و چې د افغانستان حکومت یې د افغانانو ارادې ته سپکاوی ګڼي. د افغانستان حکومت ویل چې بین الافغاني خبرې لغو شوې دي. د جمهور رئیس سلاکار روسته رسنیو ته ویل چې دوی حتی پر دې چې بین الافغاني خبرې په بل هیواد کې وشي غور کوي. خو د امریکا حکومت ویل چې دوی په دوحه کې د بین الافغاني خبرو د ځنډېدو له امله خواشینی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیره اونۍ ویل چې د افغانستان پر ولسمشر محمد اشرف غنی ژغ کړی چې د بین الافغاني خبرو د ژر تر ژره پیل لپاره هڅې وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد هم له دې امله خواشینی څرګنده کړې او ویلي دي چې مذاکرې او ډیالوګ د افغانستان د لانجې د حل یوازینۍ لار ده. خلیزاد پرون پر ټویټر لیکلي چې د افغانستان جګړه ډېره اوږده سوه او ملکي افغانان یې په غیر ضروري ډول قرباني کیږي. خلیزاد لیکلي افغانانو ډېره جګړه تیره کړه او نور د جګړې ختم غواړي او د امریکا متحد ایالات د افغانانو څنګ ته ولاړ دي. خلیزاد په دې ټویټ کې لیکلي زه طالبانو ته چیلنج ورکوم چې له نورو افغانانو سره یو ځای سي او دا کال د سولې په کال بدل کړي.
و مولدل چې د ایران او هند سفیرانو پرون په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا لمشره و همدارنګه د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره کتلی دی او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر ملاتړ څرګند کړی دی. خو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د دینی عالمانو او ولسی خلکو غونډې جوړې شوې او په کې د جګړې په ښکېلو غاړو د اوربند غږ کړی. په دې لړ کې په هلمند کې سلګونو دنیا عالمانو د اوربند او سولې غوښتنه وکړه. د دنیا عالمانو دغه غونډه په لشکرګاه کې جوړه شوې وه. دوی یو بیا جګړه ناروا وبلله او ملکي مرګ ژوبلې د همدې جګړو زیږنده یاد کړه. له هلمند څخه د الیاس دایي رپورټ اورو.
د لشکرګاه ښار د شیخ زید په لوی جماعت کې د راټول سو دنیا عالمانو د دریز پر سپین بنر په تور خط لیکل شوی دی چې د هلمند دینی عالمان د جنگ د شکیلو غاړو سوله او اوربند غواړي. د لشکرګاه ښار د شیخ زاید په لوی جامع جماعت کې د راټولو سو دینی عالمانو د دریس پر سپین بینر په تور خط لیکل شوی دی د هلمند دینی عالمان د جنگ د شکیلو غاړو سوله او اوربند غواړي. د بلومړی ځل وی چې زه په یو پراخ غونډه کې ګڼ داسې دینی عالمان ګورم چې وړاندې تر دې مې په ورته غونډو کې نه دي لیدلي. کته هم ډیری ولسوالۍ او سیمې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي. خو موږ ته ویل سوي دي چې د دوی اکثره د ولسوالیو او یو شمېر یې د لشکرګاه ښار دي. د دینی عالمانو د دغه غونډې لومړنیو ویناوالو په خپلو خبرو کې ویل فکرونو تغییر کړی دی او اکثره خلک وایي چې په افغانستان کې د جنګ ودرېږي. دوی غوښتنه وکړه چې د جنګ شکیلې ډلې حکومت او طالبان دي په خپلو کې د مخامخ خبرو دپاره تر یو لړ امتیازاتو تیر او پر اساسي حل لارو خبرې وکړي.
بس دې نور اوربند وکړي، صلح وکړي او خصوصا د روژې په مبارک میاشت کې دا اوربند د اوس څخه عملي کړي او زموږ هلمندي ولس خصوصا او ټول افغانان بل عموم بریښدي چې د روژې مبارک میاشت د الله په طاعت او عبادت کې په خوشي او خوشحالي سره په بیغمۍ سره په افغانستان کې تیر کړي. صلح چې دغه خلک د افغانستان هغه پر صلح باندې هغه یو سره یو سی سره متحد سی او دا خصوصا شکیلی غاړي چې په جنگ کې بوختي دا چې اتفاق وکي اتحاد وکي نو د افغانستان مشکل هم په دغه طریقه باندې حل کی.
د لشکرګاه ښار د لومړی حوزې اړوند د شیخ زاید په لوی جماعت کې د دینی عالمانو د غونډې لپاره هغه سي شدید امنیتي تدابیر هم چې فکر کېدی نو نیول سی. دلته راټول سو دینی عالمانو ول دروانه جګړه د دوام لپاره هیڅ توجه نه لیدل کیږي ځکه چې اکثر قربانیان ملکی او بیګونه وګړي دي. دوی پروژې میاش کې چې یوازې څو ورځې ورته پاتې دي د جنگونو د پای او د اوربند غشتون کیسول
چې ار رقم د الله رب العزت د اصول راول د خوشحالي د ورورګلوي د اوربند غواړو واقعاتم دومره وخت شري په ما بینس کې دا دومره ویني د کلو کلو نه لس کال دي نه شل کال دي نه دیرش کال دي نه څلوېش کال دي چې موږ پوسیبي دغه حال دی. یعنی د افغانانو دا ټول ژوند داسې په سختۍ کې راغی، داسې په وینو باندې ګل راغی. دغه حالات نور د زغم وړ نه دي، نه افغانانو ته د زغم دي او نه هیچ چا ته دا نور د زغم دي او نه د افغانستان نور په خیر. د ټولو عامه مفکوره اوس پر دې باندې ده چې باید د دغه شکیلو غاړو ترمنځ د دغه طرفینو ترمنځ یو صلح وسی.
د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې په هلو ځلو کې روانه میاشت د سولې مشورتي لویه جرګه هم جوړیږي چې پر هغه میکانیزم خبرې وکړي چې دواړه غاړې سولې ته رسوي. په هلمند کې دینی عالمان په داسې حال کې پر دواړو غاړو د اوربند غږ کوي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یوناما تازه موندنې ښیي چې د 2019 میلادي کال په لومړیو درېو میاشتو کې د روانو جګړو او هوایي بریدونو په ترڅ کې 500 اتیا ملکي وګړي وژل شوي او 1092 نور ټپیان شوي دي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
اخوا دا اوروزګان ولایت خلکو هم په یوه لویه غونډه کې پر ښکېلو غاړو د اوربند او سولې غږ کړی دی. په دې موضوع به د شریف الله شرافت رپورټ واورو چې له ترین کوټ نه راستولی.
په جنوبی غرب زون کې د ملګرو ملتونو یا یونما دغه استازی چې د یو شمیر نورو نړیوالو خیریه بنسټونو استازو یې هم ملتیا کوله، د تیرې سېشنبې په ورځ اوروزګان ولایت ته راغلی. دغه استازو نن پنجشنبه د اوروزګان ولایت په مقام کې د سولې په یو لویه پراخه غونډه کې د اوروزګان له جګړه ځپلو سره یو ځای پر ښکېلو خواوو د سولې غږ وکړی. د یونما دغه استازی روبین کوربین یادې غونډې ته د خپلو خبرو پر مهال وویل چې اوس د سولې او اوربند وخت رارسېدلی دی.
Now is the time for peace, an inclusive peace.
اوس د دې وخت را رسیدلی دی چې موږ هم شموله اوربند او سوله وکړو. سوله باید د ټولو لپاره وي، نه د مشخص چا لپاره. تر کومه چې سوله نه وي راغلی، موږ نسو کولای چې بیا رغونه وکړو او پرمختګ وکړو. د یونما دغه استازی په اوروزګان ولایت کې د پوهنې پر بهیر او روغتیایي خدماتو هم اندېښنه وښودل او ویې ویل چې زیات شمیر ماشومان له ښوونځیو څخه بې برخې دي او دغه راز زیات شمیر خلک هم له روغتیایي خدماتو څخه بې برخې دي. نوموړي وویل چې په دغه ولایت کې د روانې جګړې زیات زیان ملکي خلکو ته هم رسېدلی. له دې سره د اوروزګان ولایت قومي مخورو دیني علماو ځوانانو هم چې په یاده غونډه کې ګډون کړی و پر وسلوالو طالبانو د سولې غږ وکړی. دی ویل چې نور له روانې جګړې څخه تر پوزې راغلی او نور جګړه نه غواړي.
چې سبا سرته کوې، میاشت باد یې که یک کال باد یې که ولې اوس نه کوې، دستي یې نه کوې. انشاءالله صلح راتلونکې ده. خدای چې یو ساعت و یو ورځ د مخه کېږي، هغه زموږ دپاره خیر دی. ولس جنگ نه غواړي، علما یې نه غواړي، خدای او رسول یې نه غواړي، قرآن یې نه غواړي، نروژده نه غواړي، لوی وپشنه یې نه غواړي. د خدای دپاره موږ روزګانیان سوله غواړو.
پهلی برونه باندې دغه زما ږغ دی چې تاسې هره ورځ د دغه سوله پروسې او جلسې شروع دي، باید چې دې ته خاتمه ورکړي. نن سبا ته او سبا بل سبا ته به مه پرېږدي.
دغه روزګاني ورسونه د ټولو غوښتنه یوازنۍ غوښتنه زما روحانو څخه دا ده چې دغه جګړه نوره ودروي او اوربند رامنځته کړي تر څو اوربندان وپوهېږي چې دواړه ولې دي له جنګ څخه ستړي دي او خپلو ولسونو ته احترام لري.
دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې په کور دننه او بهر کې د افغان سولې په تړاو د خلکو هیلې زیاتې شوي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
جنگ دولک
سوله او ملي یوالي د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
پرون ماسپخین په خوست کې هم د قومي مشرانو، ښځو، ځوانانو او مدني فعالانو د یوې غونډې په ترڅ کې د مشورتي لویې جرګې ملاتړ ترڅنګ هیله وښودل شوه چې د جرګې ګډونوال به په خپلو کې د بحثونو او سلام مشورو له لارې په دې هیواد کې د تلپاتې او باعزته سولې لپاره لارې چارې ومومي. د دې غونډې ویناوال وویل داسې سوله غواړي چې د افغانانو په ټغر وي او په هغې کې د ټولو افغانانو هوساینه، ژوند او عزت خوندي وي. نجیب الله الوخیل په اړه تفصیل لري.
د سولې مشورتي لوی جرګې په ملاتړ په خوست کې د یادې ولسی ناستې د ویناوالو ټینګار په دی و چې سوله د افغانانو تر ټولو مهم اړتیا ده او دا جرګه به دې هدف ته د رسیدو لپاره میکانیزمونه او لارې چارې په ګوته کړي. له خوست څخه مشورتي لوی جرګې ته یو ټاکل شوی کس قاضي احمد ببرکزي په خپلو خبرو کې ویل:
سوله عزیزانو، موږ غواړو د ډاکټر صاحب اشرف غریب په ټغر غواړو، سوله غواړو د افغانانو په ټغر غواړو، د احمد او د محمود په ټغر نه غواړو. موږ دا سوله ټوله غواړم چې په هغه سوله کې زما عزت ثابت وي. زه په داسې سوله باندې کار کوم او داسې سولې ته رایه ورکوم. په هغه ملګرو باندې هم غږ کوم. زه پوهېږم په اکثریت ډول په دوی کې داسې خلک شته دی چې سولې ته لبیک وایي، د جنګ نه ستړي دي.
قومی مشر سبین خان زدران در طولن پا بیلابی رو قشتون رو غگ بکرد، هغه شرایط چه دا محال در سول لپاره تیار شوی که ورسخ استفاده و نیکی ندراتون که ملامتی چخه بزن خلاص نکرایشی
که دا زرین چاست نپره تاسو خپل مسئولیت پا سامت دا ادا نکو او بیا با در طولن که نسلو رو پورانده دی زد سفرگه و نلره نام ده دی چاست را عزیر پیدا وقلی حسن زان در سول سپیر جور که هر سره دای کشور شوکای ایو عالم تا دارا ورطا وی ایو طلب تا دارا ورطا وی ایو مخالب تا دارا ورطا وی چه رزای زمک سره در سول پرستا که شاریخ شای او پده که بار خواست وی
در سول دی مشورتی لوی جرگی او بلغره حاجی رسول محمد خان وی
تون جهان زمک پسول وانده خبری کهی تول افغانان پسول خبری کهی ایده پرا دام مشورتی لوی جرگا یو خدا چه هر سوک وخپن نظرات هلتا برانده که چه چکسون سول وارو چکسون سول باید افغانان وکی اول با یو غاک موچشی چه مک سول وارو در سول طرفدار سول افغانان در هم جهان تا و هم مخالفین چوی دیغ در پرا دیر اهمیت لاری
مدنی فعال میرناگل تنیوال وایی چه پا اول گام که دایمی سولی تا دلار و چارو مندل باید دیده جرگیل مهم و لاسترار و نوچخوی
پا لملی قدم که پا هر رول چی کیگی و مطمئنه بسباتا دادمنه دواندار سول باید دی مشاوردیتی جرگی غط لسترار و نوی ضرورت نباید زن اشخاص و افراد پا شخصی منافع و پا اساسنده نفکی بنا پرده دی خستوال و پیغام با داوی چه سول تا ارتیا دا دیده دی پارا باید پا هر شکل دی اشکال چی ورسیگی
تاکل شوی دی سول مشورتی لوی جرگبه پا پلازمین کابل که دی روال مریض کال دی سور پنه همه پرانستل شی چه دی دیر سرن خزو پا گرون به دی هیواد بیلابی لقشرون و شاوخوا دری زرکسان پکی برخواخلی
رازی سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
په تیرو ریپورټونو کې مو د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د سول لپاره د ولسی خلکو غوښتنه او همدارنګه د اوربند لپاره د دوی غږونه واوریدل، خو په افغانستان کې په ګڼو ولایتونو کې بیا د سولې څرک نشته. د افغانستان دفاع وزارت مني چې د هوا په تودیدو او د پسرلي په راتګ سره په دې هیواد کې جګړه تیزه شوې ده. د افغانستان د دفاع وزیر اسدالله خالد د پنځشنبه په ورځ ولست د حساب ورکولو په غونډه کې ویل چې وسلوال طالبان د بیلابیلو لاملونو لامل غواړي چې جګړه زیاته کړي، خو د افغان امنیتي ځواکونو له لوري په شا تمبول کیږي. د فیروزی عزیزی په ریپورت کې په دې اړه تفصیل اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د روان پسرلي له پیله په جګړه کې شدت راغلی، خو ډاډ ورکوي چې په هره برخه کې به وسلوالو مخالفینو ته ماتې ورکړي. د دفاع وزارت سرپرست وزیر اسدالله خالد د پنځمې په ورځ ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په غونډه کې وویل چې وسلوال طالبان غواړي چې د جګړې په شدت سره د سولې په پروسه کې امتیاز طلبي وکړي.
جنگ په دې زیات شوی، سرلای د عملیات اعلان کړي، د خارجي بادارانو یې ورته امر ده هرې خواته سي سره ښکاري، بیا بلې خواته منډي کې هلته دفاع سي، او ډېر نور مسایل هم را روان دي د سولې د پروسې د امتیازګیرۍ لپاره، د نویو او اقتصادي پروژو د پټاپه درولو لپاره. موږ د جنگ غوښتونکي نه یو، خو په هغه جنگ ځای کې چې جنگ وي، د هغه دفاع تر اوسه ډېره ښه شوې ده.
ښاغلي خالد دغه وزارت د تیر کال د بیلابیلو لاسته راوړنو یادونه هم وکړه، او ویې ویل چې روان کال کې به د یو شمېر بهرنیو هیوادونو له لوري د افغانستان پوځ ته تجهیزات ورکړل شي او په مهمو اسانتیاوو به اکمال شي. نوموړي وویل په هغو سیمو کې چې جګړه روانه ده او د افغان پوځ امنیتي پوستې پکې شته، خو نشي کولای له هیواده دفاع وکړي، هغه به هم راټولې او پر ځای به یې پیاوړي سرتیري ورواستوي. د افغانستان ملي دفاع وزارت د طالبان له لوري د عملیاتو د اعلان په پرتله د ځنډ په اړه وویل چې ځکه یې امنیتي پلان ناوخته اعلان کړ چې د سولې خبرې ټاکنۍ نه کړي او د جګړې اور زیات نه شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت له لوري د مخالفو وسلوالو د ځپلو لپاره د خالد په نوم پلان او د طالبان له لوري بیا د الفتح په نوم عملیات اعلان شوي، او اوس په دغو نومونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې جګړه روانه ده. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر بیا د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د جنایي جرمونو د کچې د ټیټېدو خبر ورکوي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر محمد مسعود اندرابي چې په همدې غونډه کې د تیر کال لاسته راوړنې بیانولې وویل،
در سال گذشته در اینمی مقطع زمانی
تیر کال همدا محل 15,400 پیته د جرمون پیخ ثبت سویوی او سکل بیا د 4,315 پیته پیخ دی چې کموالی خی خو اساسی خبره دا ده چې د شمیرې درد نه دوا کوي به دغه اندخنی چې د افغانستان په تیر بیا د کابل خلکو سره دی حد اقل تر کم سی او ل جرمون سره په جدی او قاطع ډول مبارزه وسی
مبارزه جدی و قاطع صورت بگیره.
د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په لیکو کې د فساد شتون رد نه کړ، خو له مفسدینو سره چلند یې له ترهګرو سره پر مبارزې پرتله کړ او وی ویل چې په دې برخه کې له فساد سره جدي مبارزه روانه ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دغه هیواد له ملي دفاع وزارت سره په همغږۍ ټینګار وکړ چې د هیواد امنیت او ثبات لپاره به په ګډه کار کوي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
اوس برا شو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفی الله ستانکزی ورته کتنه کړې.
په افغانستان کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما تازه راپور د وال ستریت جورنال ورځپاڼې توجه ورجلب کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه افغان او امریکایي چارواکي په دې باور دي چې د افغانستان جګړه په خپل حال پاتې ده. ورځپاڼه لیکي د جنگونو او رقم رقم تاوتریخوالي هدف په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې ګټه پورته کول دي. د افغانستان د جګړې د هواري لپاره د یو جامع حل لارې د لټون هڅې ورسره له هغه شاته ولوي دي چې په دوحه کې د طالبانو او افغان کینو بین الافغانی خبرې لغوه شوې. ورسپانی د یوناما د راپور په حواله لیکلی افغان ځواکونو د اورپکو پر ضد د عملیاتو پر مهال اکثر وخت د ځواني افغان هوایی قوې یا امریکایي پوځیانو مرسته غوښتي چې په نتیجه کې ځینې وخت ملکیان زیانمن شوي. د یوناما پر راپور کې چې چهارشنبه خبر شوې راغلی د اورپکو لخوا بمی چاودنې او د دولت پلوي ځواکونو لخوا هوایی عملیات تر ډیره د ملکیانو مرګ ژوبلې زیاتې کړي. وال ستریت جورنال ورسپانی په دوام کې د یوناما د راپور په حواله د هم لیکلی چې افغان او امریکایي پوځیان د طالبانو او نورو پکو په نسبت ډیر شمیر ملکیان وژلي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان طارق قاریان بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې طالبان او نور جګړه ماران د ملکیانو د تلفاتو اصلي عاملین یاد کړی دي. ملټری ټایمز امریکایي ورسپانې په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید د لابراتوارونو د لمنځوړلو د کمپاین په اړه باندې مقاله لیکلی. ورسپانې لیکلی د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د مرستو سرمفتش جان سوپکو په یو بحث کې دې نتیجې ته رسیدلی چې د مخدره موادو د لابراتوارونو د بمبارد کمپاین ډیر موثره نه و. د ملټری ټایمز په مقاله کې راغلی چې دغه کمپاین د طالبانو د تمویل د سرچینو په وچولو کې لازم موثریت نه دی لوبولی او امکانات احتمالا بې ځایه لګېدلي. امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان په اکثر جنوبی ولایتونو کې تیر کال د مخدره موادو ګڼ لابراتوارونه بمبارد کړي دي. ملټری ټایمز په افغانستان کې د ناتو د غوښتنې ملاتړ ماموریت د ویاندې لیسا ګارسیا په حواله لیکلي د 2013 کال تر اپریل پورې دغه بریدونو طالبان له نږدې 200 میلیون ډالرو عوایدو محروم کړل. د مخدره موادو کاروبار د افغان حکومت په باور د جنگ د دوام یو عمده دلیل دی او ترهګری ډلې ترې تمویلېږي. د ملټری ټایمز د مقالې په دوام کې د جان سوپکو په حواله یو ځل بیا راغلی چې متخصصینو د لابراتوارونو د بمبارد کمپاین بې ګټې بللی ځکه د خبره لابراتوارونه ډیر واړه وو. سوپکو چې په یو میز راټول شوی او شاوخوا شلو تنو خبریالانو ته غږېده میز ته اشاره کړې او ویلي دي د مخدره موادو لابراتوارونه تر دغه میز هم واړه وو.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی د پیکینګ د وی لاري یو کمربند په نوم د نړیوالې غونډې کوربه دی. دا نړیواله غونډه د پنځشنبه پورې سپایل شو چې د چین د حکومت د یوې سترې پروژې په اړه پرې خبرې کیږي. غونډه به تر شنبه دوام وکړي. په اړه د فرشتې جلالزی رپورټ ورو.
په پیکینګ کې د یو لار یو کمربند په نوم نړیواله غونډه پرون پیل شوې ده. دا غونډه به نن هم روانه وي. په چین کې د غونډې ته د پاکستان د صدر اعظم او د روسیې د ولسمشر په ګډون د نړۍ د 10 شوادونو استاذي او لورد په چارواکي ورغلي دي. د چین حکومت غواړي چې د یو لار یو کمربند پروژې په مرسته ځان د وچې او سمندر لاري له اروپا او افریقا سره وصل کړي. چین به د دې پروژې په مرسته د خپلو تجارتي مالونو لاري د افریقا او اروپا مارکیټونو ته پارزانه به ورسوي. د امریکا متحده ایالاتو او یو شمیر اروپایي هیوادونو د چین پر دې پروژه انتقاد کړی دی. هغوی چین ته خبرداری ورکړی چې دا پروژه یو شمیر هیوادونه چې د اقتصادي ودې په حال کې دي د داسې لویو پورونو تر بار لاندې کوي چې هغوی یې د پرې کولو توان نه لري. په پیکینګ کې غونډې ته د ایټالیا صدر اعظم هم ورغلی دی. ایټالیا د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د ډلې یوازنی هیواد دی چې د داسې لوړې چوکۍ چارواکی یې د پیکینګ په غونډه کې ګډون لري. د روسیې ولسمشر پرون په ولادیواستوک کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره تر کتنې وروسته پیکینګ ته ولاړ. د امریکا متحده ایالاتو دې غونډې ته استازی نه دی ورستولی. د جرمني او فرانسې حکومتونو خپل وزیران ورستولی دي. په پیکینګ کې د امریکا سفارت پرون په ویلامه کې پر هیوادونو غږ وکړ چې د اقتصاد په نړۍ کې لمنل شوو اصولو سره سمه اقتصادي ډیپلوماسي وچلوي. داسې ډیپلوماسي چې د امریکا د سفارت په وینا د ټولو لپاره د متناسب پرمختګ لار خلاصه کړي او پیاوړي اقتصادي بنسټونه رامنځته کړي. د چین حکومت په 2013 میلادي کال کې د یو لار یو کمربند پروژه پرانستله. چین به پر دې پروژه زر میلیارد ډالر پانګه ولګوي. د چین حکومت په وروستیو 15 کلونو کې د دې ستر ابتکار پر مختلفو برخو 90 میلیارد ډالر پانګه لګولې ده. د چین بانکونو په دې موده کې بهرنیو دولتونو ته 200 میلیارد ډالر پور هم ورکړی دی.
دا ایران حکومت وای د افغانانو په مشه او مالکیت د سولې له بهیر څخه ملاتړ کوي. دا خبره په کابل کې د ایران سفیر محمد رضا بهرامي د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمد الله محب سره پرون په لیدنه کړي. په سرپل کې تالندې او برېښنای وسوان انجلې وژلې او شپږ تن نورې ټپیان کړي. د سرپل د والی ویان زبی الله مانی پرون نو وخت ازادي رډیو ته وویل د تندر لویدنې د پیخه د سرپل په مرکز کې شوې چیرې چې له دوه ورځو راهیسې ورختونه زور اخیسته. لا کندهار، هلمند، خوست، سرپل او یو شمیر نور ولایتونو څخه د بیلابیلو هغه ولسی غونډو د پټونه ورکړل شوی چې پکې ګډونوالو د افغانستان د جګړې پر خکېلو لورو د اوربند غکړې ورڅخه غوښتې چې د بین الافغاني خبرو لاره دی په خپلو کې یوې سولې ته ورسیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اجازه ورکړه چې شمالي کوریا ته 2 میلیون ډالر چې د شمالي کوریا چارواکو د یو زندانی امریکایي محصل د درملنې لپاره غوښتي وو ورکړل شي. دا برتانی حکومت د ایران د بهرنیو چارو وزارت له لوري د دوو بندیانو د تبادله وړاندې زرات کړی دی. او د امریکا متحده ایالاتو د روسیې د شمالي قفقاز د چیچن جمهوریت پر صدر اعظم مسلب خوچف د امریکا ته د سفر بندیز لګولې. دوستانو تاسو موږ غلاس هدی راډیو نه اورئ. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ او ولولئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د رای ورکولو په پاڼو کې د جمهور ریاست د کاندیدانو د نوم ترتیب او ځای مشخص کړ. د دې کمیسون رئیس وایي په چاچونه د دې لپاره شوی چې د رای ورکولو په پاڼه کې د کاندیدانو ځای په شفاف ډول وټاکل شي. په موضوع بل کابل څخه رحمت الله افغان ریپورت واورو. ورپسې 219 پروګرامونه خبريږي چې وي د ماشومان د حقونو په اړه د ازادي رډیو او یونیسف د ادارې ځانګړي پروګرام دی او بل هم کور کړي.
دلته د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې د رای ورکولو پاڼه کې د جمهور ریاست د کاندیدانو ځای ټاکل کیږي. د ځای معلومولو په چاچونه د کاندیدانو د استازو په مخ کې ترسره سوه چې له مخې رحمت الله نبیل نوم د لیست په سر کې، ورپسې سید نور الله جلیلی او فرامرز تمنا په لیست کې دویم او دریم راغلل. په دغه په چاچونه کې په ترتیب سره شهدا محمد عبدالی، احمد ولی مسعود، نور رحمان لیوال، محمد شهاب حکیمی، محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله، محمد حکیم ترسان، گلوبدین حکمتیار، عبداللطیف پدرام، نورالحق علومی، محمد ابراهیم الکوزای، غلام فاروق مجروح، عنایت الله حافظ، محمد حنیف اتمر او زلمی رسول اتلسم ځای لري. ټاکل سوی دغه اتلس کاندیدان د میزان په شپږمه د جمهور ریاست د څوکۍ لپاره په خپلو کې سیالۍ وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون رئیس عالم هوا نورستانی وایي چې کمیسون په ټاکلي وخت د جمهور ریاست د شفافو انتخاباتو لپاره لازم چمتووالی نیولی. رهبری
کمیسون مستقل انتخابات
د انتخاباتو خپلواک کمیسون رهبری هڅه کوي چې په بیلابیلو برخو کې د انتخاباتو په بهیر کې له هر اړخي شفافیت او عدالت ملاتړ وشي. په همدې اساس د کمیسون رهبری د جمهور ریاست د کاندیدانو د موقعیت د تعینولو لپاره د پچاچونې کړنلاره تدوین کړه او نن ورځ عملي شوه.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهور رئیس د انتخاباتو د کارونو د توندیدو خبره داسې مهال کوي چې تر اوسه هم دغه کمیسیون نه دی توانیدلی چې د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان کړي. د بغلان، کابل، میدان وردګو، پکتیا او د کوچیانو حوزې په ګډون د یو شمیر ولایتونو د وروستیو نتایجو د نه اعلان له امله د هود له 15 راهیسې د افغانستان مقننه قوې په کار پیل نه دی کړی. ټاکل شوی چې جمهور رئیس د جمعې په ورځ د یو شمیر ولایتونو د استازو په نه موجودیت کې ملي شورا افتتاح کړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، دا چې روانه ونی په ټوله نړۍ کې د واکسین دیونی په نوم باندې نومول شوی، نو موږ هم غوښتل چې تاسو ته د واکسین په اړه معلومات درکړو. لمون سره میلما د عمر وختیا په وزارت کې ډاکټر ګلاخان ایوب دی.
دا اونۍ چې هم د اوس روانه ده، د ټوله نړۍ کې د واکسین دی اونۍ په نوم باندې نومول شوې ده. اکه درته وایي چې څه وخت دا اونۍ د واکسین په نوم باندې ونومول شوه؟
هر کال اپریل د میاشتې د 14 نه تر 13 پورې په ټوله نړۍ کې دا لمانځل کیږي. دغه اونۍ چې دا د 2010 کال را پدې خو په هغه وخت کې د روغتیا نړیوالې اسامبلی داسې ژمنه وکړه چې تر 2040 کال پورې باید هیڅ ماشوم د واکسین د نعمت تابع برخې نشي. نو د هماغه 2010 کال نه را پدې خو دغه اونۍ د واکسین د نړیوالې اونۍ په نامو باندې نمانځل کیږي.
اګه درته وایي چې واکسین څار زخت لري چې په نړیواله کچه باندې یو اونۍ د تون مول سو.
واکسینونه کچیرته په خپل ټاکلي وخت باندې تطبیق شي، د مړینو او په ناروغیو د اخته کېدو په راکمولو کې ډیر زیاته ونډه لري. یعنی هغه سروې چې په افغانستان کې شوې ده، د هغې ارقام هم داسې ښیي چې په سلو کې 21% د ناروغیو او د مړینو په راکمولو کې دغه واکسین لاس لري. تاسو پوهیږئ چې موږ دوه ډوله پروګرامونه لرو، چې یو ورځنی پروګرام دی چې د روغتیایي مرکزونو له لارې ټولو هغه ماشومانو ته چې د یو کال نه عمر کم وي، او هغو خویندو او میندو ته چې د 15 نه تر 45 کالو په عمر کې وي، ضروري واکسینونه ورکوو.
اوس که په دې خبرې وکړي چې په افغانستان کې تر همدا اوسه پورې چې موږ تاسو خبرې کوو، څو ډوله واکسینونه شته، د کوم ناروغیو د وقایې لپاره هغه ماشومانو ته تطبیقیږي؟
په ټولو روغتیایي مرکزونو کې د لسو وژونکو او معلولونکو ناروغیو په وړاندې ډیر ګټور واکسینونه شته دي. لومړی واکسین زمونږ چې دی هغه د نری رنز یا د توبرکلوز واکسین دی. د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره یوازینۍ غوره او ګټوره لار، اسانه لار، ارزانه لار چې ده، هغه واکسینول دي. او هغه واکسینونه زمونږ په ټولو روغتیایي مرکزونو کې شته. زمونږ یو بل واکسین دی چې هغې ته موږ پینټا واکسین وی، او یا پنځګونیا واکسین. دا واکسین چې دی په دې کې 15 واکسینونه شامل دي، چې یو یې د ډیفتری واکسین دی، د تورې ټوخلې واکسین دی. ډیرو خطرناکو ناروغیو مخه نیول کیدلی شي چې هغې واکسین ته موږ کې 15 واکسینونه شامل دي. یو یې د ډیفتری واکسین دی، یو هم پکې د ټیټانوس واکسین دی، یو د تورې ټوخلې واکسین دی، او بل هم هیپ ورته وی، یو ډیره زیاته خطرناکه بکتریا ده یا میکروب دی چې هغه کولی شي چې د سحایا او التهاب رامنځته کړي. همداسې کولی شي چې د ماشومانو کې اخراسک چې د غستونه بندیږي او د مرګ لامل یې ګرځي، د هغې نه مخنیوی وکړي. بل د تور زیړي واکسین هم